السلام علیکم دا مشال رادیو دا د مازیګر سلور بجې دی او په دې غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم په دې خبرونه کې پاکستان کې د عیسوي مذهب جوړې د وژنې د پولیو پر ضد د حکومتي اقدامات او د اقلیتونو په ګټه د پښتونخوا د حکومت د هڅو په اړه درته راپورونه لرو د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه زما د همکار ګل ایاز نه تاسو ته.
لمړی د خبرونو سرټکی په پنجاب صوبه کې مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وايي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پاریدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره کې لري پرتی سیمې کوټ رادکیشن کې شوې ده. دا په پاکستان کې تازه پیښه ده چې د اقلیتونو پر ضد اسلام ته د سپکاوي په تور کېږي. وژل شوي کسان چې شمع او شهزاد انومیدل د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. د وژل شوی شهزاد روج شاهباز جاوید پرون خبرونو سره په خبرو کې ویل چې رور او ورندار یې په رور او ورندار یې لګول شوی تورونه بے بنیاد وو.
مونږ بخپل مقدمه خپل په عدالت کې کوو. ضرور او رندر مدعی به مونږ جوړیږو او چې څومره پوری کیږي مونږ به انصاف لپاره جنگ کوو.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان لخوا مشال رادیو ته بیګا پته لاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمہوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دی یقیني کړي. د پنجاب حکومت هم د پیښې پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې پاکستان به په شپږو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ څخه پاکه وګرځول شي.
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم لیدي. او د تیرنس په ضد دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زموږ ادارې د پولي اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بستې ته تیار دی او زه په ملک کې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رورولې د تشویش نه خبر یم. خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول ډېر کړکېچن دی.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې پر پاکستان او ایران سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په مسلسله توګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي چې دا شان اسلام آباد په افغانستان کې خپل اثر ونه بیري او د هند فوج مخه هم ونیسي. د دفاع وزارت دغه رپورت زیاتوي چې د ایران اسلامي انقلاب ساتندویانو قدس ځواک له طالبانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل تیز کړي. د رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې تهران له افغان حکومت سره دوستانه اړیکې برقرار ساتلو او د طالبانو بیا واک ته د راتلو د مخنیوي لپاره غور کوي. له طالبانو یو جلا شوی ډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د روانې اونۍ د خونړۍ حملې ذمواري منلې اعلان کړی چې په دې حمله کې د دوی هدف څومره چې پاکستان او همره هند هم وو. دغه ډلې ویلې دي چې بل حمله به یې په هند وي. په واګه پوله د بیرغ راکوزولو مشهور مراسمو تصویر ما د تیر اتوار په ورځ په دې حمله کې لږ تر لږه 55 پاکستانیان وژل شول خو د هند په اړخ کې هم زیان واړو. تحریک طالبان پاکستان څخه د جلا شوی ډلې جماعت الاحرار د ویان احسان الله احسان په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل شوی دی چې دا ډله به پر پاکستان او هند دواړو حمله وکړي. جماعت الاحرار ډله له پاکستاني طالبانو څخه په 13 سپتمبر میاشت کې روستو له هغه جلا شوه چې د اسلامي دولت ډلې د داعش څخه ملاتړ اعلان کړ. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړ. لندن میشت نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل نن په خپل خپور شوی یو رپورت کې وایي چې اسرائیل په ساحلي علاقو کې د ګڼې ګوڼې په آبادۍ ډېر بې دردۍ سره بریدونه کړي وو. په رپورت کې ویل شوي دي چې د اسرائیلي ځواکونو هغه کورونه هم په نخه کړي چې ټولې کورنۍ پکې اوسېدلې او یو شمېر فلسطیني وګړي یې وژلې دي چې پکې ځینې جنګي جرمونو په زمینه کې راځي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دا رپورت رد کړي او ویلي دي چې امنیسټ انټرنیشنل په خپل رپورت کې د حماس لخوا شوي جنګي جرمونه هیر کړي دي. د امریکا د منځمهالو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه و مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دوی ادعا کوي چې په سینټ کې چې اوس یې کنټرول د ډیموکراټانو سره دی په راتلونکي کې به دوی کنټرول ترلاسه کړي. په ان حال کې ریپبلیکن ګوند د استازو په ایوان کې هم اکثریت برقرار ساتلی دی او له دې سره ریپبلیکن ګوند د 2006 کال وروسته په لومړي ځل د امریکایي کانګرس په دواړو ایوانونو کنټرول ترلاسه کړی دی. په سینټ کې ریپبلیکن ګوند دا بریا په مونټانا، کولوراډو، مغربي ورجینیا، جنوبي ډاکوټا، ارکنساس، شمالي کیرولاینا او ایوا کې ترلاسه کړی دی. او وروسته خبر دی، فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې پر ضد په جوړ شوی نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دی هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بارنو چارو وزیر لارنت فیبیوس په یو لیکنه کې چې په دریو لویو نړیوالو ورسپانو کې پرون خبره شوې ویلي، په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به د شام د درې کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې له منځه یوسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې د موسم حال او د کرنسی بې با واوري.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر 103.15 روپۍ اخستل کیږي او 103.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 109.40 روپۍ او 109.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.80 روپۍ او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 10.95 روپۍ او 23.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 10.25 روپۍ او 10.40 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي خو د باران کې دوه امکان نشته.
دا مشال رادیو د خبرونو او د هوا حال او د کرنسی به تاسو اوریدئ وړاندې په خبرونه کې. د بخښنې نړیوال سازمان پنجاب کې د وی پی خې غندنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پولیو د ختمولو په اړه جدي دی خو په دې لاره کې خنډونه هم شته. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي د افغان کډوالو د روزګار غم خوري.
دغه کارتونه موږ ته راکړه تر خپل وخت پورې خورا درو مونه کنه د سلو روپو سیم کارت پینر راکړه بینک ماته په اکاونټ پینر راکولای ویږي نو دې روپو زموږ سره دې څه سہولت مون.
دا د یو افغان کډوال غاګو د پښتونخوا حکومت هندوانو ته د دوی قبضه شوې ځمکه واپس ورکوي.
دغه پراپرټي چې کوم هندوستان پاکستان مخکې دلته ماینورټي سره وه هغه لاړل چې دا هندو پراپرټیز چې دي ته ملو شي.
د وزیرستان یو وسلواله ډله حکومت نه د کډوالو د واپسۍ غوښتنه کوي خو یو کارپو وای
د ډیرو خلکو عمده مطالبه ده چې موږ خپل علاقو ته واپس پریږدو، لیکن دا یو قسم لا تړل به کوي حکومت سره او چېرې دوی به خپل علاقو کې بارانی خلک یا داسې وسلوال خلک به دوباره نه پریږدي.
او د مشال رادیو نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې باس هم نیخ پنی غوریده شیرا سره اوسه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ویپاریدلې ډلې لخوا د عیسوي میرمنې او د هغې د خاوند وژنه په سختو ټکو کې غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د پیښې عاملینو ته د سزا ورکړي. تېره ورځ د پنجاب په کورټ رادکشن کلي کې دغه عیسوي جوړه قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د ویرا پاریدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغله او وژل شوه. دغه عیسوي جوړې د خښتو په بټۍ کې مزدوري کوله. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کسور ضلع کوټ رادار کشن کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو عیسوي میرمن او د خاوند د وژلو پیښه غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې ویلي شوي دي چې پاکستان اعلی چارواکي د ذمېوارانو خلاف کاروایي وکړي او دا خبره دې هم یقیني جوړه کړي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي چې د توهین مذهب یا توهین رسالت یو وړوکی الزام اکثره یو تن او د هغې برادري په خطر کې اچولو له کافي وي. یاد دې وي چې د نهې په سهار د پنجاب صوبې کسور دلی په یو کلی رادا کشن کې یو پارېدلې ډلې یو عیسوي 43 کلن میرمن شما بیبي او خاوند شهزاد مسیح د مذهب د سپکاوي په تور وژلي وو. د دواړو درې ماشومان پاتې دي. د کسور ضلع د پولیسو یو چارواکي جواد کمر مطابق چې پارېدلې ډلې وړومبي په دواړو تشدد وکړو او بیا یې ورله جسدونه د خښتو په بټۍ کې سوځولي وو. دی وایي
د دوی د علاقې یو منشي او یو څو نورو خلکو په دوی الزام لګولی وو چې دوی د قرآن پاک د اوراقو بې حرمتي کړې ده. موږ د دې پیښې په اړه نور هم معلومات راغونډو. د سحر مونځ نه پس د شاوخوا کلونه اعلانونه شوي وو، نو خلک راجمع شول. پولیس په موقع رسېدلي وو. چې کله پولیس ورسېدل نو هغه وخت خلکو عیسایي میرمن او خاوند یې ورله وژلي وو او بیا یې د هغې د جسدونو بې حرمتي وکړه او په بټۍ کې یې وسوځول.
د وژل شوي شهزاد مسیح ورور شهباز جاوید مطبوعاتو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي وو چې دا غورور او ورندر ناخوانده وو. په اغې لګول شوی الزام غلط دی. دی وایي
اسی خپل مقدمه خود لړانګي او د مدې
مونږ بخپل مقدمه خپل په عدالت کې کوو. ضرور او ورندر مدعی به مونږ جوړیږو او چې څومره پوری کیږي مونږ به انصاف لپاره جنگ کوو.
پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي چې تر څو پورې د حکومت لخوا د داسې قسمه پیښو ذمېوار نو ته سخت سزا نه ورکړی کیږي، نو د پیښو کې کمواله نشي راتلی.
جو سوسایټی مې
دا وایي زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتېدونکي عدم برداشت نه علاوه چې کوم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخیستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او که نه، نو دا یو ډېر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پارېدونکې ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوي دي. تیر کال هم د جوزف کلونې پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمېوارانو ته سزا نه ورکوي، نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو ګنج
نشتا.
یاد دی وی چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې ورله یو درې کسیزه کمیټي هم جوړه کړې شوې ده او دا امر یې هم کړی دی چې په صوبې کې د احسایانو تحفظ لپاره دی حفاظتي اقدامات اوچت کړی شي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پړوان جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په ملک کې د ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره به دوی لدی رنز لپاره تدویل لپاره به ضروری وي چې لدی رنز خاتمه وکړي او پاکستان کې د پولیو زیاتېدونکي کیسونو په حق لا د نړیوالې ورورولۍ د تشویش نه هم دوی خبر دي. خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول د په وینا ډیر کړکېچن دی او د ساسکو ورکولو کې ورته خندونه مخې ته پراته دي. د غونډې نور تفصیل تاسو له اسلام آباد نه د احمد الله پر راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ملک نه د پولیو خاتمه کې غفلت جرم ګڼم او په هیڅ صورت به برداشت نه کړم. د ملک نه د پولیو خاتمه زمونږ قومي ذمہواری ده او دې لړکی صوبې دې هم کوټلې ګامونه پورته کړي. نن یعنی د شروع پورس په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي سټیرینګ کمیټه غونډې ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان یو ذمہ دار ملک دی او موږ لا د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ جوړولو لپاره به د ملک نه د پولیو خاتمه کول وی او دې لړکی موږ لا ټول ممکنه ګامونه ورته کول پکار دی. نواز شریف زیاته کړه چې زمنګ د ماشومان مستقبل په داو لګیدلې دي او دوی راتلونکي به په هر صورت کې محفوظ جوړول وی.
Every child in Pakistan is very dear to me.
د پاکستان هر ماشوم ماته ګران دی او یو ماشوم هم مازور نشم دی. او د تیرنس پزید دا جنگ به موږ په هر حال کټل وی. وفاقي حکومت د پاکستان پوز او زمنګ ادارې د پولی اورنز مخنیوي لپاره د صبح هر ممکن بس ته تیار دی او په ملک کې د پولی او زیاتیدونکو کیسونو په حق لا د نړیوالې رولې د تشویش نه خبر یم. خو پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره ماحول ډېر کړکې چند دی او پولیو ساسکو ورکولو کې یو شمېر خندان رامنځته دي چې لم له سخ کال د پولیو کیسونو په شمېره کې اضافه وشوه. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې اپریشن له وجې د شمالي او جنوبي وزیرستان هغه ماشومانو ته هم ساسکي ورکړی شو چاته چې مخکې رسایي ممکن نه وه.
په غونډه کې د څلوروانو صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیرانو د ملګري ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د صحت نړیوال ادارې د نړیوال بینک او د جاپان امدادي ادارې جایکا غړو هم ګډون وکړو. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې غونډه کې بل اینڈ ملنډا ګیټس فاونډیشن په ملک کې د پولیو خاتمې لپاره د 2.5 اربع روپو او جاپان د 55 کروڑ روپو د ورکولو باور ورکړو. د غونډې نه وړاندې د 4 صوبو اعلی وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال او د پولیو مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. یاد دی چې سخت کال په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره 213 اوړېدلې ده. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې دوی په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو لپاره د روزګار غم خوري، خو دا په داسې حال کې ده چې افغان کډوال وای روزګار خو په خپل ځای، خو دوی ته چې کم د شناخت کارتونه ورکړل شوي دي هغه هم څوک نه مني، او دغه کارتونونه دوی نه د ټلیفون سیم کارت اخیستی شي نه ورته په بانک کې د اکاونټ خلاصولو اجازه ورکول کیږي. له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر په دې موضوع راپور رالیږلی.
اسلام آباد کې د نهې په ماخام د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې میش قریبا 1.5 لک پورې افغان کډوالو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو دې لړکې د سفران د وزارت یو چارواکي غلام اصغر نو پوښتل، نو نوموړي وویل چې حکومت تر د کال 2015 د دسمبر میاشت پورې د افغان کډوالو د سرتیا موده غځولې ده، نو په دې اساس یې فیصله وکړه چې ټول پاکستان کې چرته چرته هم افغان کډوال دي هغوی ته به د روزګار موقع ورکولی شي، چې دارنګ دوی هم د پاکستان په ترقۍ کې خپل ونډه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال لپاره خپل نوی پالیسي ترتیب کړې ده، او دې لړکې به ډېر زر دوی د افغانستان دوره کوي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو نه د حکومت د دې پالیسۍ لړکې وپوښتل، نو سوابۍ کې د افغان کډوال کیمپ مشر ملک محمد اګل وویل چې حکومت وړاندې هم دوی سره یو شمېر وعدې کړي، خو تر اوسه یې یوه هم نه ده پوره کړې. همدارس پیښور کې یو بل کډوال په دې حق لا مشال ریډیو ته سداسي وي.
معلومه نصفت الله ده، دا خو ښه خبر ده چې مونږ ته داسې موقع ملاو شي، مونږ ته ډېر اسانی په دې هغه کې، مونږ زمونږ ټول فاميلي په دې کې خوشاله دي، لږ ازادي ملاو شي نو ډېر فائدہ به ده.
کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره د اقوام متحده د ادارې یونیسیر د ویان دي دنیا اسلم خان د حکومت د دې فیصلې په حق له پوښتل، نو هغه د حکومت دا ګام د ستاینې وړ وګرځولو، او ویوی چې لدین به په افغان کډوالو کې احساسي محرومي ختم شي. سراج ظهیر مشال ریډیو.
دا سراج ظهیر راپور موریده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اقلیتونو د ځمکو د حفاظت لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې ده، او دغه قانون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په روانه غونډه کې هم وړاندې کړی شوی دی. په پختونخوا کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سورن سنگ وایي چې دا قانون د هغو ځمکو په اړه دی کوم ځمکې چې د پاکستان او هند د جوړېدو وروسته دلته د اقلیتونو نه پاتې شوی وي. په پاکستان کې د اقلیتونو ټولنې وایي چې په پاکستان کې د دوی په ځمکو او جایدادونو په غیر قانوني توګه قبضه شوی دي. تفصیل د پېښور نه غلام غوث تاسو دروي.
د دغه قانوني مسودې په لړ کې د اقلیتونو د امور صوبایي وزیر سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د اقلیتونو د هغه ځمکو حفاظت کول دي کومې ځمکې چې په 1947 کې د پاکستان او هند د جوړېدو وروسته د هندوانو نه دلته پاتې شوې وي.
دغه پراپرټي چې کوم هندوستان پاکستان مخکې دلته ماینورټي سره وه، هغه لاړل. چونکې 18 ترمیم کې صوبو ته اختیارات ورکړې شوې دي، نو د دې لپاره موږ اسمبلی کې بل چې دغه جمع کو چیرې دا هندو پراپرټیز چې دي، هایوے ټرسټ پراپرټي بورډ چې دغه کوم سمبالښت ہے چې هغه مطلب دا چې موږ صوبې ته ملو شي، نو هغه سره مطلب چې زموږ صوبه کې څومره پراپرټي ده دا تمام اختیارات دغه د رینټ ورکولو یا پلیز ورکولو یا دغه پروټیکشن چې سم دي ار ایکس پټول صوبې ته راشي.
د اقلیتونو د ځمکو او جایداد په حق له د هندو اقلیت د یوې ټولنې مشر هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د 1948 وروسته د اقلیتونو ځمکې په غیر قانوني توګه قبضه کړې شوې دي او په کار ده د دغه ځمکو ګټه په پاکستان کې په اقلیتونو ولګولې شي.
خیبر پختونخوا نه بلکې پوره پاکستان کې چې دی زموږ چې کوم هندو پراپرټیز دي هغوی لینډ مافیا او پخپله دا چې زموږ کوم ادارې دي څنګه چې پراپرٹی بورڈ دے ڈائریکٹریٹ آف مائن ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی دے دے دی قبضے کری دی دے دی مس یوز کئی لگی آدھی بل چاہتا بس سو آئے اس کا تھا سو کہ یو ڈسٹرکٹ وائے ڈسٹرکٹ نو شہر کے یو سل اور سلور پنزوس زین دسی دی 154 راضیان دسی دی اور کئیو یو زے او گورے نا 500 کنال نہ زیاد تے جے اگر چے دے ویکٹس پراپرٹی بورڈ چے دے خپل خوخ سر چے خلق لو ور کئی او من خلق تا دی تفصیلات نہ خئی.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو صوبائی وزیر سورن سنگھ هم دا خبر منی چې په پاکستان کې د اقلیتونو په ځمکو قبضه شوې دي او په غیر قانوني توګه ډېر ځمکې خرڅې شوې هم دي.
په خبر کې صدر کېشته په خبر کې مختلف علاقو کې دا ټپګرای کې دا اندرونی شهر دا او مردان کې مشته ډی خان کې مشته بنو کې مشته کوهاټ کې مشته کمزه کې هندوان سکان پاتې شوې دي دلته پراپرټی دلته موجود ده او میجورټی کمزه غټه پراپرټی چې دا په پنجاب کې دا او هغه باندې مطلب دا چې ایویکټرس پراپرټی بورډ بسلی شروع کړی دی باندې کې سپریم کورټ هم یو آرډر راغلی او چې هغه دنه مخکې چې کوم چیرمین صاحب په ډیلیګیشن چرا ڈیفینس کے کم پراپرٹی ہوا خربا روپو پراپرٹی ہوا اگا اونے پونے خرچ کری ہو اگا بیا واپس شو بہن میں کروڑ روپے چی دی اگا واپس شو.
دا یادونه ور دا چې د اقلیتونو د ځمکو د تحفظ او د مرکزی حکومت نه د اقلیتونو د ځمکو د اختیار اغستلو لپاره دا قانون د اقلیتونو لپاره د مدني ټولنو د کمیشن د وړاندیزونو په اساس د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی خو تر دې دمه لا په اسمبلی کې په دغه قانوني مسوده څه بحث نه دی ترسره شوی او نه لا تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی منظور کړی ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعزاب عملیات پیل کړي، یوه وسلواله ډله له حکومت نه غوښتنه کوي چې بې ځایه شوي کډوال دې زر بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په خپله کډوال هم د حکومت نه بار بار غوښتنه کوي چې دوی خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. زموږ همکار سیلاب مسعود په دې موضوع راپور رالېږلی.
د قطبی وزیرستان شورای مجاہدین په نوم په ژوندلی تنظیم یو مهم مشر مولانا علی خان متقی د یو نصرګند سیمه نه مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلی دی چې حکومت د کلنا د ضرب از په نوم دلته د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. دا غو وخت نه میژان د امن مظاهره کړی دا اوس میژان د حکومت له طرفه د امن نتیجه غوښتو سره ویایو چې د قطبی وزیرستان کډوال کا بالون زر کی خپل سیمه تا بیرتا ولیش دوی. د مولانا علی خان متقی دا غا بیان میں د قبایلی چارو ماهر او مخشنی بریگیڈیر سید نذیر خان تا هم وړاندې کان او پښتنه مې زنه وکړه چې د مولانا په بیان شه سا غورا لا دړکا نشتا دای په سیمه کې د امن او قطبی وزیرستان قبایلانو خپل کلی کورونو ته واپس لښ دولو خبره کړه. دا تاسو به د مولانا د غی بیان ته په سر نظر کسای ڈیئر سید نذیر خان پدارنگ جواب وکا
دائم اطلاق تو قبائلی علاقوں کے لیے اول تو سی آپریشن شروع دے نان تر سیکورٹی ادارو خا خدا چ سوک لی گی او سوک پاتے کئی او سوک دا غزین رو باشی. مولانا علی خان چ سوختی دی اغا دو ڈیئر خلق او امدنا مطالبہ دا چ من خپل علاقو تری واپس پری دو لیکن دا یو قسم لا تھڑل ب کبھی حکومت سرا او چیر دی خپل علاقو کی بارانی خلق یا داسی وسلوال خلق با دوبارہ نپری دی چی آغا دا علاقوں کی بیت حدفون لگوی اور آیا دا دا امن پا دا غکر آغلے دے یا چامن دا تقویت ور کردے دے اور سکس ور کروائیانی نیری کردی اور نو بیا خدای و مشرم دے و دینی مشرم دے نو پکار دا چی دا بیان لحمیت ور کی
دلتا دا خبرہ ہاں دے وشوالو لایکا دا چی دا قطبی وزیرستان پا لیش داولو مجبور کردی شوی لسلا کا کبالیون ہاں دا امن اخپل سیمتا دا واپس تک دا پارا پلا پسے تنے کوی. سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
نیویارک ٹائمز د چین او افغانستان ترمنځ په اړیکو او افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې د چین او امریکا په کردار د زلمی خلیلزاد لیکلې مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار شاهین بنیری چې دغه مقاله لوستې ځینې برخې تاسو سره هم شریکوي.
زلمی خلیلزاد لکی تیر ونی افغان ولسمشر د چین دوره وکړه. د دورې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان لپاره ځینې لنډمهاله او اوږدمهاله ګټې ترلاسه کول غواړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان داسې کولی شي چې د چین سرمایه کار او امنیتی مرستې ځان ته راکش کړي، خو ولې په بیجنګ د حد نه د زیاتې تکیه کولو نه ډډه وکړي؟ نوموړي لیکي مغربي هیوادونه له افغانستان په داسې حال کې وځي چې افغانستان نه خو اقتصادي خپلواکي لري او نه دومره صلاحیت چې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي. خو په اوږدو کې افغانستان دا کولی شي چې یو خو د خپلو قدرتي وسیلو نه ګټه واخلي او بل د ستراتیژیکي حیثیت نه. که چیرې په افغانستان کې د پرمختیا بنیادي ډانچه په وجود کې راشي، نو افغانستان، چین او پاکستان د مرکزي ایشیا د هیوادونو سره تړلی شي. زلمی خلیلزاد وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو $40 بلیون خرڅ کړي دي، خو د ایشیایي هیوادونو د پرمختیا بانک په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې د سړکونو د تعمیر لپاره نورو $2 بلیون ته اړتیا ده. په داسې حال کې چین یوازنی داسې طاقت دی چې وسیلې هم لري او قامی اراده هم چې د افغانستان د پرمختیا خوب رښتیا کړي. چین د وړاندې نه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې ده او د تانبې د قانونو د ودې لپاره د $3 بلیونو لوازنامه هم کړې ده. چین په افغانستان کې د غازو په زیر مهم نظر ساتلې ده. په مقاله کې راغلي دي چې چین د پاکستان په پوځي چارواکو خپل اثر په کار راوستي شي چې دغه شان هغوی د وسلوالو طالبانو د مرستې نه راوګرځي. تر اوسه چین یوازې په افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې مخ پر وړاندې وړي دي او په عین حال کې له پاکستان سره هم دوستانه اړیکې پر ځای ساتلې دي. خو د چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه وروسته داسې ښکاري چې چین په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی او دا اشاره یې ورکړې دي چې د طالبانو بیا واک ته د راتلو مخالفت وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هرتز ساوري دلشه. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنټ لپاره په شو انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند چې د حکومت اپوزیشن ګوند دی دغه هیواد په لږ تر لږه 2 ایالتونو کې څوکۍ ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ریپبلیکن ګوند د امریکا په کانګرس کې هم د اکثریتي ګوند په توګه خپل حیثیت برقرار ساتلی دی. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار هارون باچا راژباړلی دی.
په امریکا کې حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند د دې هیواد په 2 مهمو ایالتونو مونټانا، کولوراډو، ویسټ ورجینیا، ساوث ډکوټا، ارکنساس، نارت کیلورینا او آیوا کې د سنټ انتخابات ګټلي دي. د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکونل د پرله پسې 2م ځل لپاره له کنټکی ایالت څخه خپل څوکۍ وګټله چې ډېر احتمال لیدل کیږي چې هم نوموړی د دغه ایوان د حکومتي ډیموکرات ګوند مشر هیری ریډ څوکۍ ونیسي. خاغلی ریډ د سنټ لپاره په انتخاباتو کې د خاغلی مکونل پر بریا هغه ته مبارکي ورکړه. وی ویل چې د امریکا خلک غواړي چې دواړه ګوندونه د دوی لپاره په شریکه کار وکړي. خاغلی مکونل بیا د بریا ترلاسه کولو وروسته په خپل یوې وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې امریکا د مخکې تګ لپاره یو نوې لار غوره کړي، خو زیاته کړه چې موږ مکلف یو چې په هغو مواردو کې چې دواړه ګوندونه پرې سره موافق یو باید په ګډه کار وکړو. د سیاسي چارو څېړونکو وایي د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت بعد د هیواد ولسمشر باراک اوباما لپاره د حکومتي دورې په اخیرنۍ 2 کلونو کې د یوې ننګونې په توګه ثابت شي. خو دا روښانه نه ده چې په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند بریا به د امریکا په حکومتي پالیسیو کې څومره بدلون راولي. ولسمشر اوباما کولی شي د سنټ لخوا د ته لیږل شوی د قانون یوه طرحه ویټو کړي. پر دې سربیره د دغه ایوان د ډیموکرات ګوند غړي هم لکه چې د ریپبلیکن ګوند هغو له دوی سره په دې وروستیو کلونو کې کړي دي د دوی د کار پر وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. امریکایانو د نومبر پر 4مه نیټه یعنی پرون د سنټ له 100 څوکیو څخه د 6 غو لپاره رای واچولې. همدارازې د استازو د جرګې د ټولو 415 څوکیو او د 6 ایالتونو د والیانو یا ګورنرانو ټاکلو لپاره ووټونه واچول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شاید
بالکل تاسو زمونږ خبرونه په mashalradio.com باندې نیخ پنیغه اوریدل شي او که سوال غواړي په 00 24 11 24 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کول شي. سلور نیمه بجې دی ګلیا سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیز دراوروي.
د پاکستان پولیس وایي مذهب ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د بهل وروستو وژل شوي او جسدونه هم سوځول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لرې پرتې سیمې کوټ رادکیشن کې شوې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان لخوا مشال لډو ته بیګا په ترلاسه شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت د دې پیښې ذمہوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دی یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن په صوبای حکومتونو غږ کړی چې د راتلونکو نسلونو خوندي ساتلو لپاره د پولیو د ناروغي مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې نن د پولیو د ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم ویل چې پاکستان به په شپږو میاشتو کې دننه د پولیو ناروغي څخه پاک کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه رپورت کې پر پاکستان او ایران سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. له طالبانو یو جلا شبي ډلې چې د پاکستان او هند په سرحد کې د رواني اونۍ د خونړۍ حملې ذمہواري منلې اعلان کړي چې په دې حمله کې د دوی هدف څومره چې پاکستان هم را هند هم وو. دغه ډلې ویلي دي چې بل حمله به پر هند وي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل اسرائیل په سپتمبر میاشت کې په غزا کې په جنگي جرمونو تورن کړه. فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې پر ضد په جوړ شوی نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. او د امریکا د منځمهال انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په لږ تر لږه وو مهمو ریاستونو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي.
دا ګلیاز نامو خبرونه اوریدل. د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس د 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې د باس وخت د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغله. مایک غوي ته سپاره موضوع به هم غوي د تر خانه کړ.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورونا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د یک شمې پرز د هندستان سره پرپوله د پاکستان غاړې ته ځانمرګي بریدو سوچ پکې شاوخوا یو شپې ته کسان ووجل سو. د دې پیښې زمواري د پاکستان څلور مختلف وسلوالو ډلو په غاړه واخیسته. خو له دې سره سره د امریکا د دفاع وزارت هم خپل یو تازه شپږ میاشتنی رپورت خپور کړی دی چې پکې پر پاکستان دا تور لګول شوی دی چې په افغانستان او هند کې وسلوالي ډلې استعمالوي چې دا د رپورت په وینا د سیمې د امنیت لپاره خطرناک خبره ده. خو البته پاکستان لا په دې اړه تر اوسه پورې خپل دریځ نه دی راغلی. په سیمه کې د وسوالو ډلو فعالیتونو ته دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د داسې ډلو فعالیتونه او یا د یو یا بل ریاست لخوا دغه استعمالول خپل په هیوادونو کې دننه د ترګریزه جګړه او په منطقي په سطح باندې دغه جګړه څومره اغیزمنه کولای شي. دا موضوع نن د مشال ترانا لاندې بحث کې چیرو را سره میلمانه دي له اسلام آباد څخه د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر نظیر صاحب او د شان په پېښور کې د پېښور یونیورسيټي د تعلقات د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک صاحب. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډیر مننه. ډیر آباد اوسئ ډاکټر صاحب. که تاسو اجازه راکړئ زه به بریګیډیر صاحب ته ورسم، بیا به تاسو ته راسم. سم بریګیډیر صاحب، بهرحال دا په سر کې لکه څنګه وویل په پاکستان او افغانستان او په ټوله منطقه کې امنیت ته لوی ګواښ شایي دغه ریاستونه یا د ریاستونو ادارې یا دغه فوجونه یا حکومتونه مخامخ یو بل ته مسله نه دی، خو به ذات خود چې کمی وسلوالې ډلې یا خو خپل دی یا د ریاستونو باندې لزام لګی شي دا دی، دا څومره غټ خطر دی د منطقې د پاره، لکه څنګه چې د پینټاګون رپورټ وایي چې دا د سیمې د پاره خطرناک. تاسو څومره اتفاق لري دی خبرې سره؟
زه یقیني خبره دې سره اتفاق هم کوم، او د دینه له ګوړاندې هم زما چې دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې دا څومره داسې قسمه مسلې راوچتې شوي دي، نو هغه په مشرق وسطی کې دي او هغه په دې سویلي ایشیا کې دي، او په هغې کې پاکستان، هندوستان، افغانستان، ایران او دې سره ملحقه ملکونه دا خطه چې کومه ده دا ډېره اړې ګړې ده، او دا غیر وجه دادا چې ډېر بې فشار پیښ شو، کاغه د عراق جنگ و، کاغه د افغانستان جنگ و، او د دې نه علاوه لیبیا شوه او سره شام هم شامل شو، او نو دې کې چې څومره اخته دي نو زیات مسلمانان دي. بل طرف ته چې وګوري هندوستان سره چې کوم یو قسم لا غواښ دی، یو قسمه جګړه ده، نو هغه د کشمیر کشاله ده چې هغه هم هغې کې یو قسم لا انتفاده ده جاری ده، هغې کې هم استحکام نشته دی، نو دا استحکام دی. بل طرف ته د چین سرحدونو ته هم خور شوی دی، د هغوی یو غر په دې کې د ملوث کېدو، او د هغوی خپلې یو قسم له تحفظات ښکاره کړي دي، او د چین هم په دې کې یو قسم له نقصان یا هغوی ته رسېدلی دی. نو څومره چې دې ته وګوري ټوله نړۍ کې یو خو روایتي فوجونه دي یا روایتي چې زمونږ کوم حکومتونه دي، او بل طرف ته دا قوت راوچت شوی دی چې د دې په ذریعه باندې وچ حکومتونه، روایتي حکومتونه غیر مستحکم کېږي، حکومتونه چینج کېږي او نوې نوې لارې اخلي. دا نوې لاره چې دا د جمهوریت لاره ده، نه د استقامت لاره ده. البته لګرانې پکې هم دی، او بل طرف ته نقصان پکې اقتصادي ډېر زیات دی، او بل د خلکو مطلب دا دی چې کم اعتبار په سیکورټي ادارو باندې یا په حکومتونو باندې هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، د خلکو اعتماد ختم شوی.
مننه بریګیډیر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو بریګیډیر صاحب واورېدلی، سوال دا دی چې دغه سوالې ډلې، یعنی هر هیواد چې کله د دوی د خارجه چارو وزیر خبره کوي یا د خارجه دفتر خلک یې خبرې کوي، پښکاره خدا وایي چې دا موږ سیو ډېر امن غواړو، استحکام غواړو، مونږ نه غواړو. یعنی دغه ریاستونه په سرکاري توګه باندې دې ته بد وایي، خو بیا هم په دغو ریاستونو باندې دغه الزام لګي چې اصل کې دوی د دې شاته دي. یعنی داسې یو میکانیزم، داسې یو طریقه کار ستا چې دا غیر لاري په یو ډېر شپ فورم باندې دا مسلې حل سي؟
پاکستان
ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب، ڈاکٹر صاحب ستاسو دا ژغ لږ پرې راځي، که موږ یو ځل بیا کوشش وکړو ستاسو ته بیا ټلیفون وکړو نو سمه به. ماشاءالله. اوس ډاکټر صاحب تاسو ته زموږ ژغ درځي. زما خیال ڈاکٹر صاحب رخکٹ سو بریگیڈیئر صاحب یعنی دلتا پاکستان کی یعنی افغانستان کی چکل دغه وسلوالی ڈلی دغه وسلوالی ڈلی ستاسو په خیال باندې چې مونږ ډیر زیات غیر جانبدار سو په ډیر یعنی په مطلقه توګه په ډیر ابجکټیو لورته ګورو یعنی څومره ګټه راوړې ده د ریاستونو ته چې هغه په یو شکل نه شکل کې د ځان په ګټه استعمالوي لکه تاسو یادونه وکړه یعنی څومره دغه ګټه بیا کړې ده په خپل خارجه پالیسیانو کې د هیوادونو
او څومره پوری چې د دې سیستا لوکته مداد ته یعنی څو داسې نشي ویلې چې را دا وسلواله ډلې دې د دې شاته څوک نشته دي یعنی د حکومتي چارې سره نشته دي یا صدا چې قوتونه سره نشته دي چې دا غوري حکومتونو سره تعلق وي یا داسې استخباراتي ادارې نشته دي چې دا غي دوی سره لار چاره تعلق تګ را تګ یا خودنه نشته دي او دا یو قسم لا پټ لاس کې هغه پټ لاس هر څوک چلوي او کاغذ د پاکستان دی کاغذ د افغانستان دی کاغذ د هند دی او کاغذ بارنی ملکونو فوجی نه چدل تا پراته دی دا غوی دی یقیني ده چې دا دلی بغیر د سپورت نه چې هغه تبا قاعده امداد ملاویږي هغه غوی تبا قاعده وصله ملاویږي او هغه تا یو نریټیو ورکړی کیږي هغه ته یو قسم لا بیان ورکړی کیږي چې را د دې بیان ته حتا څو خپل او کاروایی خپل دفونه لګوي هغه دا غي د شان خبر نه دی نو دا غي د شان خبر یا د حکومتي چارواکی دی یا د دې ډلو مشران دی هغه خو په دې باندې پرې دي چې هغه ښه کوي یا بد کوي او لیکن باندې خلک د دې نه خبر نه دی چې زه خو کومه یا بد کومه زه چې څه کومه دا هغه او اسلام د خیر دپاره کومه یا د دین د خیر دپاره کومه یا د نړۍ یا د ملک یا د قوم د خیر دپاره کومه هغه په دې کې مطلب دی چې په هغه سطح باندې پوه نه دی او ضروری خبره دا ده چې په دې باندې پاکستان هم پوه دی افغانستان هم پوه دی امریکا پہ هم پوه دی هند پہ هم پوه دی او چې را دا ډډی چې کوم دی دا او استعمالیږي او د پوری ګټه خو نه راوړي یو غیر استحکام راوړي دی لیکن البته سوچ کې نومره فرق دی چې هند دا غنی چې یعنی پاکستان دا غنی چې په افغانستان کې او جګړه شو نو موږ په برچ پاتې شو او چې هند دا غنی چې افغان پاکستان غیر استحکام شو موږ په برچ پاتې شو نو دا څه نشي کېدلی دا به رورو خوريږي چې چیرې دې سره دا لاسونه او د دې نو څو پاتې کېدې نشي
سمه ده
چې چین پاتې کېدې شي او نه به هند پاتې کېدې شي
سمه ده
بریګیډ
سمه ده
دې مخنیوي په شریکه سره کېدې شي
سمه ده بریګیډیر صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب بیرته را سره ټلیفون په لاین دی ما خیال دا ځلې ټلیفون لاین صفا دی ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هرکلی وایم او پوښتنه مې دا ده ستاسو خو بهرحال د نړیوالو تعلقاتو د یو استاد په حیث باندې یو ښه لیکوال هم یاست په حالات هم ډیر ښه نظر دی یو وخت کې ساړه جګړه وه چې هغه اصله کې د سوویت یونین او امریکا او غرب او د عرب هیوادونو ترمنځ وه په دې کې هم به دغه سي وسلوالي ډلې وي خو هغه وسلوالو ډلو سره به سیاسي قوتونه ملګري وو او یو بل به یا به سوویت یونین کومک کوي یا به امریکا د دې مخه نیوله یا به سره غربي هوادونه نیوله خو بیا به یو انقلاب راغی یو ریاست به پردې چاله سسو رژیم به کمونیست شو ستاسو په خیال باندې دا اوس کومه فینومینا ده دا کومه پدیده چې ده دا د سړې جګړې یو په نظریاتي حواله باندې که څه مختلف یو اکسټنشن دی یو دغه دی کنه دا بیا بدل شکل لري تاسو
ګورې دي انسان په جګړه کې اختلاف او جګړه دا کومه شی وي شي دي نو ځاني نظام په یو ځای نه ودریږي ملکونه دا څه دا ملکونه ځان چې موږ کوم ورته وایو چې دا ملکونه دي دا مو دلته ختم شي دلته شوی شي دا ساون دي دا تاسو دا درې سو کال زړه خبره ده دغه مخته دا سلامینو نو دا به چانه دا دی بیا د افغانستان دی بس چې چا کم تر چا بو وسو پاس په مشهور شو اخر به ځان سره کو او تو ملکونه به ګټل اوس بیا ملکی نظام دی او شو ای کی ریاست او له سرحد دی جات اهمیت لرلو اوس بیا ټکنالوژي او دی حالات اکانومی کې د اقتصاد دا کیسه بدله کا
نن ریاستی نظام سره جګړه ده. نو هغه ریاستی نظام سره جګړه باندې زور هر ځای کې دی. اوس دا یو خارتی څنګه ویني چې زیات وایلنس انداز کې څنګه ویني چې دومره وایلنس نه وي دا ولې اوس دې کې جو دا دی چې دا غټ میډل ایسټ چې موږ ورته وایو د سعودي عرب نه تر وسطی ایشیا پورې او دې سره دا تبدیل شوي ملکونه چې پای کې انډیا راشي یا چین راشي چې هغه کوم مسلمانان او آبادیانې ورنه وتي دا ټولو یو اڼۍ ګړۍ نومېږي. موږ دې ځای دا ریاستي نظام چې دا یخ جنگ په ځای ودرولی وو دلته کې چینجز کوم قدرتي چینجز راتلل او معاشرو کې جمهوري چینج راتلل هغې مخنیوی شوی وو امریکې هم کولو سعودین هم کولو او بادشاهتونه وو یا فوجي بې فکره شوي دلته کې موږ فکري طور باندې د نوي جګړې ته نه پوهېږو اوس هم پوهېږو او هم عادتونه داسې شوي دي او فکرونه مو دومره پاخه شوي دي چې په دې پوهېږو چې دا خطره ده دا مات دا نشي کېږي دا بالکل بې تپوسه څو غلط کېږي چې یو ملک به امن وي او بل ځای کې نو دا ټول هم جګړه کوي او هم پکې خپل کسان ساتي.
ډاکټر صاحب یعنې که ستاسو دا خبره
سره ټول ملکونه
تاسو خبره پوره کړئ
نو دې کې داسې ده چې ټول ملکونه اوس امن چې دیتے دیتے ذہن قتل پکارے چې دا جګړه دا خطرہ چې دا دی حکومت دی حکومت دا حکومت نه دا بلکې دی ریاستی نظام دا
صحیح
دا ریاستی نظام ساتل غواړي نو مشترکه طور باندې به دی با لاس باسي خپل کې جګړې کول غواړي نو سبل سره به ګوري مزه په نوم باندې یو بل سره چې جګړې کوي او د ریاستی په نوم چې استعمالوي او چې څوک هم کوي څو بل په کوټ کې شي کولی هغه به پاکستان ټیم کېږي لګیا دی او دې په بیا مشترکه سوچ کوي او دوی به سوچ کوي چې دا سوسایټي کې دننه جګړه ده دا د ملکونو منځ کې جګړه نه ده ملکونو دننه ده نو هغه څه دا مخامخې دی دی
صحیح
او هغه ته یمو نه تیار دا څه لګي
صحیح. ډاکټر صاحب ډېر مننه. ما خیال ډاکټر صاحب تاسو ته خبرو خلاصه یو اول سر کې دا و چې کوم سړه جګړه وسو پاغه کې یو مشکل دا وسو چې په کوم ملکونو کې یو ارتقا کېدل فکری ارتقا د ټولنې د هرڅه هغه ځای پر ځای ودرېدل نو اوس چې څنګه دغه جګړه ختمه سو نو سره پر سر کېږي دا یو ښه نقطه ده. زه به اوس دې طرف ته راځم چې اوس که داسې وسلوالې ډلې چې هغه په پاکستان کې به واخلو له تیرو لسو کلونو ځخه جګړه روانه ده تر 5000 زیات کسان پکې وژل شوي په اروبونو روپۍ تاوان شوي دي. بریګیډیر صاحب تاسو به سوال دا وکم بیا به هم دغه سوال ډاکټر صاحب زخم وکم هغه دا چې یعنی د پاکستان 3 کروڑ آبادی ده یا 6 کروڑ به یوست تقریبا او د پاکستان یو فوج د ایټمی قوتي طاقت دی او 3 کروڑ کسان خونه دي ترګر وډالو سره نه دي یا وسلوال وډالو سره نه دي دا ولی د حکومت او دواله په یو ځای باندې ک ودرې شي نو د دغه وسلوال وډالو مخه نیولای شي وجه دا ده چې مقاومت یا مزاحمت ولی د ریاست دیني ادارې کوي د اولس په شکل کې ولی د مخه تنه دري اولس ولی دغه ډاډ ریاست نه دی ورکړي چې دوی دومره زړور سي او د وسلوال وډالو مخونی شي
د دې بنیادی وجه خدا دا چې د دې جنگ کوم شروعات شوی دی پاغې باندې قوم تقسیم وو او پاغې کې ډېر دانشوران هم په دې خبرو باندې تقسیم وو چې اکی پارتای هم په دې باندې تقسیم دی چې آیا دا جنگ کی حصہ اخیستل پکار دی یا نه دی اخیستل پکار یا دا زمونږ جنگ دی یا نه دی دا زمونږ جنگ دی نو تر څو پورې نظریاتی
بریگیڈیر سے بخشنه غواړم خبر داد چی دغه بحث اوس تقریبا پای ته رسیدلې دی اوس کا هر څوک دی ټول سیاسي پارټي دی اوس دا کیسه کوي چې دا زموږ جګړه ده نو اوس خبره دی تر رسیدل د اوس سلیخه خلګو لسو مخې ته نه دري کنه لکه عمران خان دومره غټ آزادی مارچ کوي د تعلق قادری کوي لولو لنګ مارچونه کوي د چیف جسټس د بالی د پاره کوي خدای سي لنګ مارچ بیا دوی د وسوالو پر ضد باندې نه ریاست د دې کومک کوي نه پټیانی اوس کوي اوس خدای خبر حل سوي ده تقریبا
اوس دا جنگ مطلب دا دی چې دا تاسو خبره ٹھیک ده چې هغه باید اوس ختم شوی دی، لیکن دا جنگ چې اوس کم حد ته رسېدلی دی او کم د دواړو طرف ته چې کوم قوتونه دي هغه دومره مضبوط شوي دي او د هغوی جړې دومره خوري شوي دي چې هغه بی خبره ده چې د یو جنګ ګټلو دپاره د عوام تعاون او یو یکجهتي او یو سوچ یو پکار دی، لیکن هغه سوچ اوس شکست خوړلی دی. هغې په دې وجه باندې شکست خوړلی چې زنزانی پیدا شوې ده، او زنزانی ولې پیدا شوې ده چې هغه خلکو چې چا د ریاست ملګري کوله ملګرتیا کوله هغوی ډېر والو خوړل، هغوی ډېر مرګ جوبلې پکې وشولې، او بل طرف ته د ریاستي قوتونه چې کوم وو هغه دومره مضبوط نه شو چې دغه دغه ته قوت ته مکمل شکست ورکړی دی. بل طرف ته دا هم خبره ده چې د دغې وسله والو قوتونو شاته چې کوم قوتونه دي نو د هغوی د دواړه طرف ته لاس دی، یو طرف ته د پاکستان په حکومت کې مو هم لاس دی او بل طرف ته په وسله والو قوتونو سره هم لاس دی. نو دا یو داسې پټ جنگ دی چې د هغې مکمل سطح باندې خو یا بدو تویل یا بالکل دې کې لکیره راخل او ډیره ګرانه ده. کو پلار یو طرف ته دی نو زوی بل طرف ته دی، د سیاسي قوتونه ځینې یو طرف ته دي نو ځینې بل طرف ته دي، نو هر چا ذهن لا په دې باندې پوره خلاص نه دی.
یاره
مونږ تور ته تور وایو سپین ته سپین وایو.
سمه ده، مننه ډیره بریګیډیر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو د بریګیډیر صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق کوئ چې یعنی ولس ولې د دوی په مقابل کې نه درې؟ نو ډاکټر صاحب، بریګیډیر صاحب وایي چې په دې کې یعنی تور او سپین سم نه دي معلوم. آیا نن ورځ هم تور او سپین نه دي معلوم؟
دا یو انټلیکچوئل کنفیوژن هم موجود دی. او هغه ستا بیا بیا ریاست چې دی هم وایي چې دې سره جګړه کوو او هماغه خلکو ته بیا بیا په مزو کې اچولې کېږي. اوس پورې موږ مکه غرو ریاستي جګړه کوو او جګړه مو غیر ریاستي کیسو سره ده. دوی منل ته یا تیار دي چې کوم کیسه وشي نو یو دمو اشاره شروع کړو یا دې پنیرا یا اخوا دی خوا دنا چې دا یره هند کې دی، دا افغانستان کې دی، اته نن دغه اشاره کیږي. دې ته نه پوهیږي چې یره دا آی دې پاره دا سره دینه به معنی دی او آی دې نه راځي به نه کنه چې داخله کې یو خلک دی نه نه کوي آی ته نه کوي آی نه ځا او دا ستا دا نه چې هم حکومت کړی دی او نه ته چې نه نه پکې لا سونه وي چې دې دی وي آی وي خدا کی سا زیاده تر ریاست یو مناسب جمله ریاست او د سوسایټي خپل کې یو تعلق دا د اهمیت لري. دلته موږ سره یو ریاستي کوټوره طاقت اغلی ما مطلب دا نه چې سوسایټي طاقت پکای نه د سوسایټي کنټرول په
ماشره
او د اني طاقت د ریاست طاقت دی ان دی
یعنی دا ولې نه دی پاکستان کې پاکستان کې ولس کم دی ټولنه ستاسو یادوي معاشره یادوي دا یعنی ولې دومره واضحه نه دري یعنی پروند دوا چې کمی سویان دي دا غو باندې سپ ژخ پورته سو چې د مذهب سپکاوی کړی دی نو ټول کلی راووتی او هغه ووجل. خو بل خوا ته د مذهب په نامه باندې جماعتونه لوزول کیږي، په جنازو حمله کیږي او د مذهب په نامه باندې 5000 کسان وژل کیږي. دغه ولت بیا کی خبره دی زی تراسی بیا د ټول کلی د ټول وطن د ټول خلک آرام بي مسله چیرې ده؟
ګوره جی، خلکو خلک تاسو سره په ګرمه تکلیفونو باندې لیکلي دي. یو ادمانه والے ورته کلاس والے تر اخیره پوه چې سبا کولې یو جماعت یو سکول وي هغه کې به دا هر خبره دا هیلو دا کافر دا اسلام دا جهاد دا د پاکستان د اسلام کلا او دنیا پاکستان خلاف سازش کوي او پاکستان خدا سے داسې داسې دی او په دنیا دا د دا خلکو دنه دې پوي پوي خلک دا نه چې څو دا جاهلان دا پوي پوي خلک جوړي چې او دنیا لګیا د پاکستان خلاف سازش کوي. خو مودرن خلک ګورو سر مولیان نه کوي،
کچھ ملا کھول ہے مذہبی خل کو بولے لوگ خبر ہے تو خائما خلگی خرکین چین خسمات خو انگلیزی وی خسم گرے ویلی یورپ کا تلی ہائی ہم دقا فکر لدی دیکھو شیعہ کا بیا بیا ری فورس کرے رے وانی یو بیل یو وجہ دا شیخ اس کی گولے بل دائی کی جمہوریت کی تر آئے کی بیس کی جی بلکہ بیس کو لاؤنی کی جی کہتا کسا جی سوال کی انسٹیشن جن دی او کنان کم بیس جی اغیبانی ریاستی ادارو کنٹرول جی جو خاص فکر مختی جی او مختشر جی او اسم کی جی
ستاسو مقصد دا دی چې پاکستان ریاست د ریاست ادارې د پاکستان نصاب او د پاکستان د ماحول داسې جوړ کړی دی چې هغه به خامخا همدغه سوچ او فکر چې کوم د انتها پسندۍ لور ته دی هغه به داسې نسلونه او خلک پیدا کړي. بریگیڈیر صاحب ڈاکٹر صاحب دا ویستاس په خیال باندې د دې یعنی د ټولنې بیا انتها پسندیت لل طرف ته تلل یا بیا پاغه کې لږ گروپ وسوالې ډلې پاسانه باندې څوک وسې تاړو ساس په خیال باندې وجه هم دغه ده چې د خلکو ته شپه ورځ یعنی داسې تبلیغات کاغه د سکول لاره وی کاغه د روزو جوړولو لاره داسې ورکول کیږي چې هغه پاسانه باندې یو وسوال جوړیدل اسانه داسې ماحول
بالکل ګوره جی دا ټول خبرې راغون دي شي
صحیح
کانشسنس یې ست تاریخ لري څو د خلکو هغه په فیصلو کې حصہ نه شته لري نه دي شي چې سری اکاتو ادارو دا ټول یې چې په ایمان غري
بریگیڈیر صاحب ساتھ سے نظر دے کتا سوزین نور نقطے پہ کیوں اضافہ کوئی یا بلارخے چڑی نماوی چې دغه ټولنه څنګه داسي یا معاشره داسي جوړ کړل سو چې هغه کې یعنی خلق دې ته وسلوال یا بیا ترګری ته مایل کېدل په ډیر اسانه کې ځل کډاک صاحب وای چې دا څومره سلیبس دی د سکولو غدی یا نور لارو زخه جوړه یعنی دا خلک ته صرف یو سوچ او فکر په ډیر کنټرول طریقه باندې ورکی چې خلک بس په دی و اړه سوچ وکي بل اړه نه سره تاسو په خیال هم دغه چې دا کنه ځینی نور د غم سو سره
نه جی د کې زه یو صرف مسلې تا نه چیرې دا بنیادی وجہ ده بنیادی وجہ دا چې دا وجه خلکو کاغه حکومت نه دي کاغه سپر طاقت ته کاغه سیاسي ګوند نه دي هغه دا خبره ایکسپلایټ کړي دا ان تاسو وګورئ چې روس خلاف جهاد وو ها امریکای خلاف جهاد وو نو هغه جهاد خو امریکای سپورټ کاو اوس دا جهاد څوک سپورټ کوي ان دا فرق دی کنه دغه خبره دا ده چې آیا مذهبي وړاندې ته خو اوس کم دی اوس خو مذهبي سوچ کم شوی دی او دغه لیبرل سوچ زیات شوی دی لیکن بلته هندوستان ته چې وګوري نو هلته مذهبي سوچ زیات شو او یو داسې حکومت راغی چې هغې کې یعنې مطلب د سخګیر موقف د مسلمانانو باره کې ساتي بل طرف ته چې وګوري نو دې وسلوالو قوتونو ته په دنیا کې یو قسم نه وایي دی سیس ته یو قسم نه ګارنټي یا یا کرنسی ہوتا میرا افوا دودھی اصل کے یو قسم لا دشتیبان دینی ملکو نا جوگ شو دین قوتو نا جوگ شو چه دا غیر وجه نا دا سیز خوش شو او بل لیا خبر دارا چه دا کنفلکت یا جگری دا ختمول دا پارا چه کم مکینزم دے چه یارا دا غیر اقوام متحده دا یا زمانگا اسلامی دا غیر وائسی دے یا بل داسې فورم دی هغه فورمونه داسې کمزوري پاتې شو چې دا غینا د دې قوتونو بار ته وتل او په خپل خواخ باندې جنگونه شروع کړل نو هغه دغه چیز درن طرف ته روایتي خلک قبایلي علاقو کې په افغانستان کې هغه د منځ وتل او یو طرف ته د سکیورټي ادارې رالی او بل طرف ته وسله ګل رالی هغوی زور واخیست او هغوی واک اختیار په لاس کې واخیستو. دغه وجه چې د هغې د وجې نه خلاف ادا شوې ده، دا د سلیبس وجه نه ده. یعنی هغې څخه ولې د برطانیې نه د شپږو سوه ځوانان راتلو، د اسټرلیا نه په سبق راتلو، د فرانس
نورو
پرسیاسي ملکونو نه به ورته ولې راتلو. دغه سوچ نه دی، دا د غیر انصافۍ اور یو قسم دا د زیت آگاہی چې کوم دے چې ظلم کیږي یا زیتے کیږي اور یا یو طرف فضان چھون دی تو عام دنیا لگا فرسٹریٹ شدی.
سمد برگیڈر صاحب، سمد پښښنه غواړم برګیډر صاحب څو سیکنډ دې را سره. بهرحال ستاسو ډیره مننه برګیډر نذیر صاحب او د ډاکټر اجاز خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته د خدای پاماني وایم. ښه وخت او ښه ورځ ولرئ او بحث